د معایناتو دویمه فقره د در شپږ سوه شپږ دېرشم د کود جزا په دې کې ذکر دی که چېرې وایي د جنسي تیری په جرم کې د حد جزا د تطبیق شرایط موجود نسی یا د شبهې په علت او یا له نورو سببونو سره په یو حد ساقط شي، مرتکب د دې فصل له حکمو سره سم مجازات کیږي. او په دې کې شرعي هم چون دا یو حد دی، په حد په قسمت د جزا کې چې هغه شرایط د حدود په شریعت اسلامي کې صرف دی چې هغه متحقق نسی، د تعذیری مجازاتو له خاطره قانون پوهانو څه حدود او څه قوانین وضع کړي دي. د کمیسیون دغه دویم تحقیق دی څېړنه کړې ده په دې رابطه پس د خاصن کود جزا نه، په دې کې تقریبا 199 کسانو سره، البته هغه کسان چې یوغوی په بنخونو کې ساتل سوي دي یا په دغه جزاګانو باندې محکوم سوي دي، نو د خلکو سره دوی لنډ خپل څېړنه او مصاحبه کړي.
دغه معاینات چې البته سرته رسول شوي دي، یعنی عدلي طبي معاینات د ښځو، دا قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
دویمه فقره د څلور شپږ سوه څلوېښتې مادې همدغه ممنوعیت راوړی دی که نه په جزا کې، لکه چې تفصیل مو مخکې ورکی، چې مخکې به چې هر پولیس یعنی عدلي یا امنی ارګانونو یو زنانه به چې په یو تهمت باندې عاجل وي لیږله ته بیا د دقیقې معاینه ترته رسي چې معاینه وګوري، ولو که هغه دغه عمل مې انجام کړی نه وو، له هغه د نتیجه منفي راوځي، نو دوی په هغه باندې جزا تطبیق کوله. په دې باندې دغه مزنونې بېچارې ته روحي صدمه رسېدله، رواني تکلیف ورته وي چې خدای پاکه زما نفس او ستا علم په دې باندې دواړه سره پوهي چې ما دغه عمل نه دی کړی، ولې دا چې زما نتیجه منفي راغلې، البته اسباب او علت د زایلدو د زنانه و د مشکلات دا خو په نورو طرقو باندې هم کیدای شي، نو دا ښځه بیچاره په خپل وجدان کې به ویل چې ما خو دا عمل نه دی کړی، ولې هلته ته به دې ویل چې دا منفي نتیجه ده. نو په دې به چې کله حکم وسو، دې به په محابسو کې زجر روحي سره ډېر خلک پر رواني تکلیف باندې روانه مبتلا سي وه، د دې حیثیت د کورنۍ حیثیت به تمام سو، خراب سو په جامعه کې. نو قانون گذار چې خپل د خطا و تکلم متوجه سو، نو دغه قانون وضع که چې ترغو پورې خپله ښځه حاضر نسی دی معاینې ته، او یا جرم واقع سوی فرزن وي چې ترغو محکمې ته ثبوت وي، نو دلته محکمه کوای سي د خپل د اثبات د دلایلو له خاطره اذن د محکمې ضرور دی چې باید دا لاړ سي. نو په دغه اساس باندې اوس قلت سوی دی، ولې بیا هم جرم مخفی پاتې نسی، او د دې اخفا په صورت کې دا جرم تکسیف نسی په جامعه کې، نو د دې مخنیوي لپاره دغه طرق لازم دی چې یو خو محکمه په دې باندې پوسی چې واقعا دا فرزن دا جرم یا واقع سو، یا مونږ څنګه د مدارکو ته ورسېږو، نو یا د محکمې اذن په دې کې پکار دی، او یا د خپلې ښځې رضایت په دې کې پکار دی چې دوی طبي عدلي ته معرفي سي او د طبي عدلي نتیجه بیا راووځي. نو دا قانون ګذار هغه ډېر د ښځو حق و ناقلېږل طبي عدلي ته په دې باندې جلوګیري وسوله، او فرضاً که څوک په دې عمل باندې اغوښته سوي هغه به خپله جزا ویني، او هېڅکله الله تعالی یو ګناهګار نه پرېږدي، ځکه قرآن کریم وایي فامهلهم، تاسې دوی ته مهلت ورکئ، او د مهلت نه وروسته بیا خدای پاک د ګناهګار یا سزاکار په یو طریقه نه په یو طریقه رانیسي. لکه اوس مونږ کوای سو چې د جرم ارتکاب څنګه پیدا کړو، څوک چې مظنون سي اوله کې باید دا بایومیټریک شي، چې کله ور بل ورته کېږي، نو دا بس بیا د دې ښځې یا د دې نر دا عمل دی، دا شغل دی، نو په اساس باندې دا جرم هم کاش پیدا کړي، او بل ورته ته بیا ثابتېږي چې ته خو مخکې مې راغلی وې دغسې په دې ګناه باندې، یا نر یا ښځه، نو اوس ما بل ورې خوشې سوې دا ورې دا د ګیر سي ستا مخکې به مچ په دې باندې سوی وه. دغه هغه تدابیر دي احتیاطي چې قانون ګذار په دې موضوعاتو کې چې د فساد او د ناروا جلوګیري وسي خپل قانون یې وضع کړی دی.
سیرت صاحب، د دغه تحقیق هدف د ښځو د عدلي طبي معاینات په اړه څه دی؟ څه هدف لري دا تحقیق؟
د دې هدف دغه و چې کله دغه کود جزا نافذ و، آیا دغه قانون رعایت کیږي په زنانه و که او که نه رعایت کیږي. هدف دې تحقیق دا و، لکه مخکې چې ما اشاره په اول کې وکړله، مخکې به هر عدلي او امنیتي ارګانونو به چې یو څوک به په دې ګمان ونیول، طبي عدلي ته به لېږله سره، بیا پسې قانون ګرځو دا قانون کېښود. هدف دې سو چې باید یو څوک چې هغه کېږي په دې ګمان نیول کېږي، نو په دې کې د ښځې خپله رضایت او یاد صلاح محکمه حکم پکې شر دی چې ترغو پر د حق او نقنه جلوګیری وسی. هدف دې ستړنې د کود جزا د تنفیذ نه وروسته کمیسیون دا تحقیق په لار واچوي چې آیا دا رعایت کی کنه کې د هدف دغه شی او د تحقیق
همنه کو خزو د عدلی او طبي معایناتو پایلې به ټولن ته څه وي.
نو دغه څه قانون ما مشول چې دا قانون کې خودل سو البته دویمه فقره د شپږ شپږ دسته ماده په اساس کله موږ په یو شریعت لرو چې مسلمانان ټولنې هلته حدود او قصاص دي او په قانون د کود جزا او مخکینی قانون کې دا شی وسی کله حدود و قصاص دغه کې هغه شریعت تسپار ولی موږ تعذیرم بعد د دسې جرایم څخه مخنیوی وکړو. البته قانون د جزا چون اول نافذ و د جامعې او د ټولنې د مجبوریتونو هغه تکافو نه و. بالاخره په تجاربو سره دلته چې کوم محاکمو سره تجارب حاصل شول سرندولانو سره دا تجارب حاصل شول او له نورو نړۍ نه بالاخره هغه څه راټول کړل چې اوس تقریبا دغه قانون یو جوابګو دی. دغه قانون د دې له خاطره وضع سو چې مخکې ویل چې بعضې کورنۍ به په ناحقه به ونیو هغه به چې ولېږل ولای عمل زنا را انجام پایله به دغه انشاءالله ډېرې کورنۍ به د دې ستونزو سره لاس په ګرېوان وي او ډېر خلک چې په دې ګمان باندې نیول کېږي هغه به د دې زن و ګمان سره انشاءالله مسون پاتېږي په دې کې روحي تکلیف به ورته نه وي او هغه چا چې فرضاً داسې عمل انجام کړي هغه خپل او وجدان کې هر څه په وجدان پورې تعلق لري. خورې وجدان چې هغه عمل تا نه یې کړی بیرون تا باندې چې ظلم کېږي ستا هغه احساسات داخلي په دې باندې پرېږدي چې خدای ما خو دا عمل نه دی انجام کړی په ما ناقه تومت وسو. نو که چېرته عوام عمل یې کړي هغه ته هغه روحي تسکین پیدا کړي نو دا پایلې د دې دا دي چې جامعې ته به یو تسکین پیدا شي پس د رضایت یا خپل شخص او د صلاح د محکمې نه که دا عمل کېږي نو په دې کې به انشاءالله تکلیف نه به دی ښځې ته وي نه به کورنۍ ته وي نه به ټولنې ته وي.
مننه کوم. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه وړاندیزونه لري؟
وړاندیزونه خپل همیشه وړاندې کړي چې دغه قوانین باید رعایت شي. 43 ماده صحیح باید په جامعه کې تطبیق شي په ټولنه کې د عملي بڼه خپله ولري. کم فرضاً موږ داسې په شکایتو کې پیدا کړو چې یاره یو ښځه ووایه چې زه بدون د رضایت د مانه او یا د محکمې د حکم نه پرته زه تبعدل ته ولېږلم او داسې سند چې مونږ پیدا کړو دا به مونږ بیا مرجع مربوطه ته دا سپارښتنه کوو چې دغه کود جزا دغه 43 ماده لا تر اوسه نه رعایت کېږي. هر څوک په خپل سر دی باید مونږ قوانین په رڼا کې د قانون په چارچوب کې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو زموږ سپارښتنه همیش چې کله مونږ یو منفي عمل پیدا کړو خلاف د قانون خپل سپارښتنه کوو چې دا موضوع یا د امنیتي ارګانونو له طرفه نښته یا د عدلي قانون له طرفه نښته یا د قضایي ارګانونو نښته وي. د هر ارګان نه چې دا موضوع نښته وي مونږ خپل وړاندیز او خپل پیشنهاد همغه مربوطه ارګانونو ته کوو. تر اوسه پورې د قانون په خپل ځای نه دی نیولی. خلک هر څوک په خپل سره دي. دغه پیشنهادونه دي چې زموږ چې باید خلک د خودسري نه جلوګیري وسي او قانون رعایت شي. قانون د ټولو له خاطره تسکین او مسؤون او هغه د ټولنه کې قانونیت رعایت او عدالت تامینوي.
ډېره زیاته مننه ګران استاد. تاسو نه هم نه کوم کور ودان. تاسو د عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د څېړنې او ارزونې د سیمه ییز دفتر مسؤل خبرې واورېدې. نو هیله مندم چې تر دې هم زموږ ملتیا کړې وي. تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو په زور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پاره ملامو ملش.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دي کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. رستوران د لومړي ځل لپاره چیرې جوړ شو؟
په نړۍ کې د رستوران تاریخچه د کیک نټه نه معلومیږي خو د سیمه سوایل چې رستورانونه به نه ونو موږ په لرغونې زمانه کې
او خلق رستوران ته د تللو په حق لته وایي.
ولا چې زما خدای پیزا خنه راځي به می دازم زما د پاره بس یې مرزان یې میان د نور شینه دغه راته راغواړي. دا د هوټل ډوډۍ خوښي.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د رستورانت لرغون توپ څیړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم رستورانت ته د تللو په حق له اورو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، ژوندۍ موجودات د ژوند د بقا لپاره خوړو ته اړتیا لري. لومړنیو انسانانو باید د خوراک څرنګوالي او دا چې چیرې خوړل دومره پام نه کاوه. د وخت په تیریدلو سره چې ګټور خواړه او د خوړو لپاره ځایونه بیل شول، شاهانو ته به په دربار کې ښکلي میلمستونونه جوړېدل. کورني او بهرني میلمانه به یې وربلل. ورو ورو د میلمنو او عامو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې رستورانتونه ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست وایي چې په نړۍ کې لومړنی رستورانت په فرانسه کې د عام خلکو پر مخ خلاص شو.
اصلا دغه د رستورانت کلمه چې ده فرانسوي ده. په فرانسوي ژبه کې رستورانت هغه ځایو ته وایي چې پخوا به زړې ودانۍ وې. د دغه ودانۍ څخه به ځین سیلانیانو میلمنو لیدنه کوله. بیا به کله کله د دې ډوډۍ خوړلو مراسم جوړ کړ. دغه اصطلاح راوسته سو عامه سوه. په عربي ژبه کې ورته مطعم وایي او په پښتو کې ورته خوړنځای موږ وایو. دری کم دغه رستورانت او میهمانخانه او په مختلفو نمونو باندې دغه یادیږي. په نړۍ کې د رستورانت تاریخچه دقیقه نیټه نه معلومیږي، خو د سیمه سوایله چې رستورانونه به نه و نو موږ په لرغونې زمانه کې په 1318 میلادي کلونه کې د روم امپراتوري د دوی ځینې خوړنځایونه درلودل. پر دوه ډولو ویشل کېږي، چې یو عام خوړنځایونه رستورانونه وي، یو خاص رستورانونه وي. کله به پوهان علیبان د علم دپاره یا به څوک سوداګریز چارو د پاره او د پاره بتل دی وځي بل څه سفرونه کول. دوی به داسې ځایونه ته تلل چې هغه به یا وړیا او بیا به هم پاره کې د میلمنو درټولېدو ځای او چاغه کې به خوراک په ډېر ابتدایي شکل باندې چمتو کېدل. نو دوی هم شاهي و، چاغه رسمي و، ډیپلوماټیکو هغه ابتدایي شکل باندې سیاسي او نظامي او اشخاص یا استازي د یو هیواد بل هیواد ته به شکل تلل. داغه د پاره د میلمنو خاص ځای و. خو په ټول دنیا کې چې په رسمي ډول ثبت شوی دی، لومړی په فرانسه کې د بولانګر په نامه باندې یو فرانسوي یو رستورانت فرانسوي چې 1908 کې و. تر هغه وروسته په 1904 کې په لندن کې یو رستورانت فرانسوي سره رسمي، او په 1904 کې هم په نیویارک کې یو رسمي رستورانت فرانسوي. خپل په افغانستان کې د تاریخچه چې د امیر شېر علي خان لا وروسته د غسی تر امیر امان الله خان پرې دغه